السلام علیکم اوریدونکو د مشال ریډیو د ویبل خبرونه سره مو زه نجیب امیر هر کله کوم نن د خالی ورځ د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده او د محل په پیښور کې د تیر مسپخین 3 بجې دی په دې روان سات کې به وره چې په افغانستان کې د سولې د لوی جرګې نن وروسته ورځ ده په دې اړه به نیخ په نیغه د خپل همکار نه معلومات واخلو د دې ترڅنګ معلومات درکو چې په کورم ایجنسی کې د اورپکو خلاف د پاکستان د پوځ عملیات روان دي دا هر څه وروسته خوول خبرونه چې شاهین بونیرې تاسو ته وړاندې کوي
لومبی مهم خبرونه د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې د تشدد په پیخه کې مجموعي توګه 15300 کسان وژل شوی دي د پاکستان د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن له خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده په افغانستان کې با نن سلور ورځنۍ دودیزه لویه جرګه پای ته ورسیږي په کورم کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معامله د یوازې والي ښکار دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې د تشدد په پیښو کې په مجموعي توګه تر 15300 زیات کسان وژل شوي دي په قومي اسمبلی کې د جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په جواب کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل چې په 1300 کلونو کې په بلوچستان کې 1450 او په کراچۍ کې په 1300 کلونو کې 3938 کسان وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه په بلوچستان کې د ځینو امنیتي ګامونو وروسته هلته هدفي وژنې کمې شوې دي د پاکستان د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن له خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده نوموړي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د لیدو وروسته خپل استعفا وړاندې کړه شرجیل میمن ولسمشر له هغه وروسته اسلام آباد ته رابللی وو کله چې داسې راپورونه مخې ته راغلل چې د سند داخله چارو له پخواني وزیر ذوالفقار مرزا سره لندن ته روان دی د پاکستانی مطبوعاتو له مخې ذوالفقار مرزا د متحده قومي مومنټ د وژل شوي یو مشر عمران فاروق د وژنې په اړه د برتانیا له پلټونکې ادارې اسکاټلینډ یارډ سره د ځینو شواهدو وړاندې کولو لپاره لندن ته تللی وو ایم کیو ایم د شرجیل میمن په تلو خفګان څرګند کړی وو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په وینا نوموړي له ولسمشر سره د لیدو پر وخت د ګوند لپاره د پریشانۍ پیدا کولو په اړه بخښنه غوښته او خپل استعفا وړاندې کړه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د امریکا د ټولو فوجونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته د خط د لیږلو په اړه د راپورته شوي ناندرې د جاج اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مهمو مشرانو غونډه شوې ده په امریکا کې میشو پاکستانی کاروباری کس منصور اجاز په خپل یو مضمون کې دعوه کړې چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په امریکا کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی په مرسته آصف علي زرداری اډمیرل مایک مولن ته یو پټ لیک لیږلی وو د ده د ادعا له مخې په خط کې دا غوښتنه شوې وه چې امریکا دې د پاکستانی فوج له لوري په ممکنه توګه د آصف علي زرداری له چوکۍ د لرې کولو مخه ونیسي په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په سفارت کې د وی دستوري په وخت خبر اعلان ته ویلي چې دا د پر ضد یو پروپاګاندا ده
حکومت پاکستان کی جانب سے اس معاملے کی پوری تحقیق ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں میں صدر مملکت کے حکم کے مطابق پاکستان پہنچنے والا ہوں اور صدر مملکت کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ میں سفارت کے فرائض سر انجام دوں یا نہ دوں
حسین حقانی ٹاکل شویدا چی حسین حقانی بنن پاکستان ترسی گی د چارواکو په وینا په کورم کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي دغه عملیات د منځنۍ کورمی جنسې په مسوزو او علي شیرزو سیمه کې ترسره کیږي په سیمه کې د وسلوالو خلاف امنیتي ځواکونو ته د غټو وسلو سره د ټینکونو او جنگي الوتکو مرسته هم ترلاسه ده د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه په دغه سیمه کې د نښتو له امله تر اوسه 2 عادي وګړي مړه او 8 نور زخمیان شوي دي ځای خلک وایي چې ډېر خلک د انختو له امله په خپلو کورونو کې محصوره دي او د ګولو د ویرې خوندي ځایونو طرف ته نشي تللی په افغانستان کې به نن څلور ورځنۍ دودیزه لویه جرګه پای ته ورسیږي د جرګې شاوخوا 2000 ګډونوالو د کاري کمیټو له لارې په افغانستان کې د سولې د بهیر پر مخ وړلو د دې هیواد له امریکا سره د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه بحثونه کړي دي جرګه بنن په دې اړه خپل وړاندیزونه او سپارښتنه وړاندې کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معاملات د یوازېوالي ښکار دی او د نړۍ لوی قوتونه د ایران د جوهري پروګرام پر ضد یو موټی دي. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار ټام ډونیلان خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې د روس، چین او امریکې شریک مقصد لري. بخنه غواړم، د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار ټام ډونیلان خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې روس، چین او امریکا شریک مقصد لري او هغه دا چې ایران د جوهري وسلو د جوړولو په لور لیدل نه غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین وزیر اعظم وین جیاباو به نن په انډونیشیا کې خبرې اترې کوي. د دوی دا لیدنه په سرکاري توګه لا وړاندې نه ده اعلان شوې. د سپینې ماڼۍ په وینا د دواړو هیوادونو مشران به نن د بالی په تفریحي ټاپو کې د ختیځ ایشیا د سرمشریزې په ترڅ کې ویني. د جمعې په ورځ باراک اوباما د سرمشریزه د ستاینې په ترڅ کې وویل چې دا له چین سره د مځکنیو شخړو د هوارولو لپاره یو ښه فورم دی. دا خبره د چین له هغه دریس سره سمون نخوري چې غواړي داسې شخړې له دو اړخیزو لارو هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې په لور تللی شي، خو البته دا د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه ویني. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوبی د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د بشر الاسد پر ضد د ګام اخستو غږ کړی دی. نوموړي په انخره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ولسي وګړو پر ضد د ظالمانه کاروایانو له وجې د بشر الاسد د حکومت په خلاف بندیزونه دي پیاوړي شي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کول، په دې ساعت کې د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د عملیاتو په ترڅ کې د اورپکو او پوز ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته ده.
زه د ترګیو سیدن کې جګړه او طالبان او د پوز اخ کې لگا د ګولې سره راغلي مومان کې ګولې وغورځله او څمړ شو ته پرجری وشو. د دې دنیا خال دي ګورنمه ته په کور دي ته بند باسه کې دارو بسی خلکو ته تکلیف ده.
کابل کې د لوی جرګې نن وروسته ورځ ده. د افغان حکومت اپوزیسون هم دا خبره مانی چې لدې هیواده د بهرنیو ځواکونو زر وتل ګټور نه دي.
ګاونډي هیوادو ځان بیا هم په دې ته برابر کړی دی چې کله دغه امریکایي او د ناتو قواوې وزي بیا په دې ملک کې یوه داخلي جګړه پیل کړي.
د سند اطلاعاتو وزیر له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. پیښور کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د جهیز او نورو رواجونو خلاف یو تحریک پیل کړی.
لوس ورته کمی جوړی چې شروع شي نو 60000 روپیا باندې یو جوړه ولې مې د پاره نه وتا ولی هغه یو په کورسه په کې لګا د بوت ناشته او بس هغه بیا لر شي هغه بیا موږ استعمالو لري شو اصل بیا موږ په الماری کې بس سره ډیکوریشن پیس یې خېلی.
د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ هم درته لرو بدرګه موکړي. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان دي. دغه عملیات د منځنۍ کورم ایجنسی په مسوزو او الیر شیرزو سیمه کې ترسره کیږي. په سیمه کې د وسلوالو خلاف امنیتي ځواکونو ته د غټو وسلو سره ټینکونو او جنگي الوتکو مرسته هم شامل ده. د سیمې خلکو زموږ همکار ته ویلي دي چې د دواړو خواو نه د ډزو پر مهال منځګړي خلک هم وژل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د طارق اورگزی دی ریپورت ته. تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. دغه ریپورت اوس تاسو اوریدلی شئ.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو په ضد فوزي عملیات روان دي. د سیمینار رسیدلې راپورونو کې ویل شوي چې دغه عملیات د منځنۍ کورم ایجنسی په موسوزو او الشیرزو سیمه کې ترسره کیږي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف امنیتي ځواکونو ته د غټو وسلو سره ټینکونو او جنگي الوتکو هم مرسته ترلاسه ده. سیکورټي سرچینې وایي چې د څلور ورځونه شروع شوي دغه عملیاتو کې تیزوالی هغه وخت راغلو کله چې د پیشقدمۍ په وخت امنیتي ځواکونو ته په سیمه کې د وسلوالو لخوا سخت مزاحمت سره مخ شو. یو بل ته د نقصان ورکولو د داوو سره هسپتال چارواکو تر مخه په دې عملیاتو کې عام ولسته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هسپتال چارواکي وایي چې تر اوسه په سیمه کې د نښتو له امله یوې ښځې په شمول دوه تنه مړه او اتن نور زخمیان شوي دي. زخمیان شوو کسانو په اړه د صدې تحصیل سرکاري هسپتال نه ډاکټر صاحب نور مشال لډیو ته وویل.
سید یو ریاض گل دے بلال سید دا حلیمہ دے دا مشوم دے عبدالرحیم دے نجیب اللہ دے بل یو مشوم نوید سم دا پختنا پہ کہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ متویر کو ہم فارغ کرو اور سم ہمت مختلف ہسپتالوں تا اس دا ریفر کرو خاص کر برزونا یو کرے دے دا دغه لکه نو شوی دی
ہسپتال چروا کو تر مخه پسیما کی عام ولستا مرگ جوبلا کورونو تا دا ماٹر گلورا پر وتلو پوجا شویدا زائی خلق وای چ ډیر خلق د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمن د نخته له عمله په خپل کورنو کې محصور دي او ګولو د بیرې له عمله خوندې ځایونو په طرف نشي وتلې ځای خلکو تر مخه چې په سیمه کې د نخته له عمله ماشومان او زنانو کې یاره ترخصې وا شوې ده د سیمه یو کس چې په نخته کې د خپل خاندان دوه کسان مړو او دوه نور زخمیان شول وروسته له مشال لډیو ته په دې حق لا صداسي وویل
دولت خان زید ترګیو سیدونکو جګړه او طالبان او د فوج اخ کې لگا دا ګولې سره راغلي مومان کې ګولې وغورځله څومله شو ته پرجلی وشو دي کې دنیا خال دي ګورنمې ته په کور دي ته باندې باسه کې دا روبه سي خلک ته تکلیف ده
د دین اورستا مونږ چې کله د کور مې انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو چارواکو په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه واضح دي چې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د پراخه کې دوه د فیصلې اورستا پولیټیکل انتظامی په منځني کور مې ایجنسی کې د علي شیرزو او موسوزو خلکو ته د خپل سیمونه دروتلو لپاره اعلانات کړي وو خود دې سره سره د سیمې خلک وای چې نه خطو پوجه ګرشي وی خلکو دروتلو د پاره په فوري توګه انتظامات و نه کړی شي نو په سیمه کې عام ولست نور هم زیان اوریدل شي تارک کورګزه مشال رډیو کورم ایجنسی
د مشال رډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
په افغانستان کې د لوی جرګې نن سلورم ورځ ده د دودیز لوی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې لزګونو کاری کمیټو د تیرو ورځو کاری رپورټونه وړاندې کړل ټاکل شوی چې په دې اړه راتلونکو څو شیبو کې د دودیز لوی جرګې د پاتې لسو کمیټو کاری رپورټونه هم د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تازه حال اخیستو لپاره ورزو کابل ته زموږ همکار معصوم میوند را سره د ټلیفون په کرخه ده معصوم میوند کاوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې داسې موردل کېده چې کېده شي جرګه یوې بلې ورځې ته هم وغځول شي ستاسو روستي راټول کړي معلومات څه دي د دې جرګې په اړه
بلې تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم څنګه تاسو ویل د جرګې لومړۍ برخه چې نن غرمې 12 بجو باندې د لمانځه او ډوډۍ په خاطر ځنډېدلې وه اوس دوهمه برخه 2 بجو باندې د افغانستان وخت باندې 2 بجو باندې بیرته بیا هم لوی جرګې تالار کې دوهمه برخه د غونډې پیل شوې ده او تر 12 بجو پورې لږ وروسته چې کوم یعنی تر 12 بجو لږ وروسته دې شو کومې ته خپل رپورټونه وړاندې کړي وه او د 12 بجو څخه اوس چې بیا تر 2 بجو بیا د غونډه پیل شوې ده اوس شپږ اوه دېشمه کومې ته خپل د نتایج رپورټ وړاندې کړي هغه خپل هر کمیټې خپل نظریات راټول کړي دي او دغه هم د خپل نظریات په خپل یو ځانګړي رپورت کې چې څلور دقیقې وخت ته ټاکل شوی دي دا د جرګینو ور برخوالو رئیس او نورو مشرانو چې تلکناست دي د خپل نظریات باندې کې جوړ امریکا سو ستراتیژیک تړون دی د افغانستان او په افغانستان کې د سولې میکانیزم دی چې څنګه سول راسي یا سول او چاسر وسی تاسو دا وویل چې څنګه نن به هم غونډه پای ته رسیدل کمن رسیدي څنګه چې اوس د دې اټکل خو مشتګرانې خو خبره راغله دا اوس د اوډیشن کمیټې ریپورت دی درې کمیټې موږ پاتې دي چې هغه خپل ریپورت وړاندې کړي نو د کاري کمیټو ریپورتونه چې دی مخ پر ختمېدو باندې یعنی درې کمیټې پاتې دي خو دا له هم نه معلومه چې آیا څنګه دا جنرالو جرګه باندې څلورم ورځ دی
معصوم میوند کله چې د دې جرګې فضا تاسو څنګه ګورئ مخالفتونه ډیر دي کنه زیات شمیر خلک چې دی غړي چې دی د جرګې یو خلک دی په مشورو ورکولو کې
د جرګې کې بیلابیل نظرونه دي وخت به شي ډیر ورغړي د دې ټول نظریات وړاندې کوو خو دا د ستراتیژیک تړون موضوع شي د ستراتیژیک تړون کې بیلابیل نظرونه دي د افغان د کمیټو مشران چې دی په لوی جرګه کې د بیلابیل د شتون وړاندې کوي چې هغه ډیر سخت وي یا ډیر د سویټ ډیر پرې د ستاتیک تون څخه ډیر راوښتي هم وي هتاه داسې هم وي یعنی په وګړو کې وایي چې د افغان ځواکونو روزل په بشپړ ډول باید د طرفه څخه وي په افغانستان کې د پوځونو شمیر معلومې زندانونو پېښول ټول افغانانو ته د شپې عملیات نه وي په افغانستان کې اقتصادي پروژې خو د افغان دولت د خوا څخه وي بله خبره وایو چې هغه کارونه چې همدا اوس کې شوي دي په څیر لسکم کې دا د یو انتقاد چې موجود دي دی وایي چې په څیر کم کارونه وسول په افغانستان کې دا کارونه هغه ډول چې لازم و د امریکایي لخوا نور ملګر د خاطر هغه نه ودغه انتقادونه د نظر اختلافات موجود دي خو تر ډیره پر څنګه موږ ګورو دلته دا موږ څارنه کوو تر ډیره پورې میټو کاري پوښتنه شو وړاندې کیږي د نظر اختلاف ډیر پکې کم دی یعنی ویلې څه چې ډیر لږ دی بيخي استهام نه
مننه د مشالې ډیو همکار معصوم میوان د کابل د لوی جرګې د سیمینا زمونږ سره د ټلیفون په کرخو تاسو نه مننه پراتونکو خبرونه کې به هم تاسو سره په تماس کیو په همدې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو اورید په کابل کې دا وخت په دودي زلوې جرګه کې ګډونوال په دې سلام مشورې کوي چې آیا بهرني ځواکونه په دې هیواد کې اوږدمهاله شتون پیدا کړی او کنه د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان هم په دې باور دي چې کله افغانستان نه بهرني پوځیان اوزي دا هیواد به یو وار بیا د کورنۍ او سیمایزو جګړو ښکار شي په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر چې دا مهال د امریکا په سفر دی اندېښنه ښودلې او د افغانستان لپاره د امریکا سره په ستراتیژیک تړون ټینګار کړی دی حنیف اتمر په دې وروستیو کې د حق او عدالت په نوم له یو شمیر نورو سیاستوالو سره یو ګوند جوړ کړ له ده سره حسیبه شهید خبرې اترې کړې او د دغو اندېښنو پوښتنه اترې کړې ده
تاسفانه از موږ همسایو او د ګاونډي هیوادو او په منطقي کې ځینې هیوادو ځان بیا هم بدې ته برابر کړی دی چې کله د امریکایي او د ناتو قواوې وزي بیا په دې ملک کې یو داخلي جګړه پیل کړي په دې خاطر ما په دې باندې ټینګار کړی دی چې موږ د خارجي قواوو ته په یو قانونمند شکل سره ضرورت لرو چې باید په افغانستان کې پاتې شي البته نه په هغه تعداد او شمېره چې پخوا و یا اوس دي بلکې په یو کمه اندازې سره او باید ټینګار د افغانستان په ملي قواوو باندې وسي چې موږ اردو او پولیس وروزل سي او دوی یې ملاتړ وکړي
اتمر صاحب کشیر ته افغان حکومت له نړیوالو ضمانت ترلاسه کړي چې سیمه ایز به د افغانستان په چارو کې لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړی یعنی گاونډي به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي بیا نو فکر نه کوي چې د بهرنۍ ځواکونو په نشټوالي کې به افغانان خپل چارې په خپله سمبال کړي شي
اول خود ها ضمانت په ټوله تاریخ کې دوی ورکړي دی او هیڅ کله پر هغه باندې دوی نه وو ولاړ آیا هم دا اوس موږ گاونډیان مداخله نه کوي آیا هم دا اوس دوی ترورستان نه روزي آیا هم دا اوس دا جګړه په دې علت په افغانستان کې د گاونډیانو په سبب او د دوی د مداخلې په سبب روانه نه ده څه زمانه شته چې دوی به بیا دا کار ونه کړي
که په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي شتون یا اډو جوړولو لپاره د جرګې او امریکا سلا ونیشي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه څه نظر لرئ چې ملي اردو او پولیس به په ډلو او تنظیمونو بدل شي او سره بیل بیل بشي تاسو هم خو د ملي پولیسو مشرتابه کې وایست یو وخت
هر هغه سیاسي کوشش چې د کوم چا د خوا احتمالا روان سي چې ملي اردو او ملي پولیس بیا په تنظیمو وویشي او بیا یې په ګروپو وویشي او د دوی وفاداري د ملي وحدت ته او افغانستان ته له منځه یوسي او وفاداري یې خپل قوم او خپل تنظیم ته جوړه کړي هغه کار مردود دی او باید سخت د ټولو افغانانو له خوا تقبیح سي
دا مشال ریډیو دا
د سند صوبه د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ل خپل سوکۍ څخه استعفا ورکړی دا شرجیل میمن ویلی چې د هغه د استعفا ل دی وجه ورکړی چې دا هغه د لندن دورې ته زنو خلکو غلط رنگ ورکړو په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
شرجیل میمن دا اعلان د جمعې په شپه د صدر آصف علي زرداری سره د لیدنې کتنې وروسته وکړو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر وینا و چې هغه څخه استعفا د پیپلز ګوند چارواکو نه د غوښتې بلکې هغه په خپل خوخه استعفا ورکړي رسنیو سره په خبرو کې شرجیل میمن زیاته کړه
اور میں جو لندن گیا تھا نجی دورے پر تو لوگوں نے سب غلط رنگ دیا
هو ما استفا ور کړی دا زما وزارت زما د ګوند لخوا ما سره امانت وو زه چې د لندن په شخصي دوره تلوم نه خلکو حقیقت غلط رنگ ور کړی وو چې د هغې له وجې شاید زمونږ ګوند د خجالت سره مخ شو د هغې له وجې ما استفا ور کړه د شرجل میمن وینا و چې هغه به د پیپلز ګوند د غړي په توګه د خپل ګوند او خلکو د پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې ژوندۍ وساتي د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر د استعفا په حق له د صدارتي ماڼۍ څخه جاري شوي بیان کې راغلي چې صدر آصف علي زرداري سره په ملاقات کې شرجل میمن د ذوالفقار مرزا سره یو ځای لندن ته په تګ معذرت کړې او خپل استعفا یې صدر ته پیش کړې ده د جاري کړې شوي بیان له مخې د شرجل میمن د استعفا منظورولو یا نه منظورولو پریکړه به د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه کوي د یادونې وړ ده چې د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجل میمن څو ورځې مخکې د سین صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا سره په یو جهاز کې د لندن په دوره تللی وو که څه هم شرجل میمن دغه دوره شخصي بللې او د ذوالفقار مرزا سره یې په یو جهاز کې تلل یوازې اتفاق بللې وو خو د حکومت اتحادي ګوند ام کیو ایم په دغه دوره سختې نیوکې کړې وې او د صدر زرداری څخه یې د هغه په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې وه هېره دې نه وي چې د سین صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا هم د خپلې څوکۍ څخه د ام کیو ایم په پیپلز پارټۍ د دباو پر اساس استعفا ورکړې وه ډاکټر ذوالفقار مرزا لندن کې دی چې د نوموړي په خبره هغه د ډاکټر عمران فاروق د وجنې او ام کیو ایم د ګوند مشر الطاف حسین د پاکستان ماتولو په ضد شواهد د برتانیې چارواکو ته د سپارلو دپاره هلته تللی دی ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
د مسافرو خبرونه راشه درشه خبرونه تاسو سبا ته اوریدل شئ او نن به پراتونکو نیم سات کې تاسو اقتصادي نړۍ او اسلام او الازهر خبرونه واورید شئ په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو د نورو سیمو غونډې په مومند جنسي کې هم د امن لخکرونه جوړ شوي چې د حکومت ملاتړ او د ورپکو مخالفت کوي خو د مومندو د امن د لخکر مشران وایي دې کار سره د دوی ژوند ډیر زیات متاثر شوی او د ګواخ سره مخ شوی دی دا چې څنګه د شانواز ترګزینه به وورو
د تحصیل امبار د امن کمیټي د مشر ملک محمد یار خان په وینا هغوی حکومت سره د حمایت ورستو ډیر زیاتې قربانۍ ورکړې او اوس هم د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوی دی
مزدوری نشی کولای پینډې تنشیت لای لاور تنشیت لای کراچی دچ په کم ځای کې دی مری په اسپیټال کې موږ خپل مریض وای چې ډاری ښکارانه شوګر سوالي پټې لکه دغلو ګرځو بس د دې دوا جن موږ سب دوا خونه دی کړي خدای من کمیټي دا صرف خپل وطن کې دا وی چې خپل وطن کې پرې دی دې دوا جن هم کړي کنه نور اوس موږ ته دا پته نه لګي چې دا من کمیټي خیر لزی شر لزی خو زه حکومت ویل تاسو جوړ کې موږ جوړ کړي دا حکومت رو کو پاتې کیږي دا شی به
محمد یار خان وای کوم محل چې امن لخر نه و جوړ شوی نو دو طالب وسلوالو خوا هیڅوک آزاد نشو ګرځیدل
تزما میل می دا ز تاسو دیو دی نه بری دی تم تلای شم دو کسان هم دل او کته شم هغه وخت کې ودا خبرې نه وی په جنازه کې وچ زمونږ امام مدری دا چې داوی به خوخ نه او تقریر بیان شکولې انور خبرې خو پرې ګرځیدل مونږ ته به دا ویلی ک وون ته بنځي والله قتل لې بشو ډیرې ته بنځي والله قتل شو هیڅ خبرې دا به مونږ نشکولې کله چې من کمیټه جوړ شو نه من کمیټه صدا لګره په خلکو بې اوس کمریو کو پاتې کی هو زدم سہولت پیرا غري چې خپل ګرځیدل خپل مړ ژوندې کولې شي
د امن لخر یو بلغړی خان محمد اول چې د هغوی وطن ډیر پسمانده دي او حکومت وادي کړی وي چې دوی سره به مرسته کوي
نو دا خور سم موږ ته منلی چې موږ د کمیټي جوړو را دي موږ ته منلی چې دا بدر کوم دا بدر کوم هغه کې متي شامل نه تر دې کال تاسو کله ناکله راکی هغه ما سره وخت سره راکول وسی سم نشته هر څه بنګړي دي نو ما کې خو به دا روزګار چې زه خپل ډرایور هم ډرایور هم کوله نو اوس په کور دای کمیټي کې ګرونه اوس په کور دای چیرته وتلی شو او باقي حکومت موږ سره مدد نه کوي کار دای زموږ حکومت موږ مرته تر
جان محمد خان هم د سورتنګي امبار اوسیدونکو دی او وای د هسپتال مشکل لټولو زیات دی
هسپتال ډیر زیات مشکلات دادی چې موږ د دې مریض رسو نلته شفقه درته یا باجوړ ته نو زموږ مریض مړی زموږ د سرک دی چې شفقه د ډیرې ته مریض راسی دا نو کړي په ډیر زیات دي دا غي دی واج موږ ته مریض بلاره باندې مړ شي سرک بیخي بیکاره دی او چې دې لپاره خاص منډه وکړي لکه زموږ به دا مطالبه ده
او تر دې دمه د تحصیل امبار د امنیتی لخکریانو څومره تنن په بیلابیلو پیښو کې مړ شوی دی محمد یار خان وویل
یار تم امن کمیٹی قوم او امن کمیٹی لہکر دا ٹول امن کمیٹی دا ڈیر خلق دل تمل دے دا کم چی دو ایک اون دماکہ کی مڑو مو سے تقریبا 1918 کسان دا امبار مڑو نو دا ارزے کی سمری واری بانا یو دوا درے دا خو خام خپو کراچی یو پا پینڈی یو پا لاور پا یو زیبل زی دا مڑو شکانا سمری پا کی ڈیر خو تعداد بدیو لکه ټول 300 نه یا څه کم او یا 300 دی تر رسیدلې
او کوم محل مو چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کاونټ تحصیل رسول خان وزیر سره تماس ونیو نو دغه مطالبه پر اړه یې وویل
په امبار کې څلور سکولونه اوس ریکنسټرکشن کنسټرکشن شروع دی بلکې هغه تر رسیدلې دی روپ لیول ته او نور چې کوم سکولونه دي په ځای باندې کار شروع کیږي هغه کتاسو د اسپټال ته کوم ځای کې د مونږ سکاوټ
محمد یار خان بیا وویل هغوی د حکومت نه تنخواګانې خوراکي یا غیر خوراکي مواد او یا په انفرادي توګه مرستې نه غواړي بلکې د قوم د ترقۍ او د سوکالۍ ادارې دي جوړې کړې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې
اوریدونکو تاسو ک انټرنیټ ته لاسرسی لرئ www.mashalradio.com ته ورشئ او هلته تاسو زموږ ورځنی رپورټونه تاسو کتلی شئ. هلته د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه زموږ پراته دي. همدا شیبه زه د دې پاڼې پر مخ ګورم چې ملاله سیاستواله جوړېدل غواړي. دا د میرمنو د پروګرام پلوشې یو برخه ده. یو بل رپورټ کې تاسو اورئ چې د مشال ریډیو له برکته په جلال آباد کې یو انجلۍ پلوشه څنګه اول به پالش کول اوس خوانزی ته رسیدلې ده. د دې ترڅنګ باوري چې په بلوچستان کې بلکې و بلولې چې بلوچستان کې سپینګيري لوبغاړي څنګه لوبه کوي او ځوانان د دوی څنګه ننداري کوي. د دې ترڅنګ یو بل فیچر تاسو کتلی شئ چې په خوست کې د ودونو او رواجونو څه صورت حال دی. د دې ترڅنګ د ستاره یونس سره زموږ مرکه پرته ده. دغه هر څه تاسو په www.mashalradio.com کې کتلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ. په پېښور کې یو شمېر ځوانان او پیغلې رایوزې شوي او د ناوړه رواجونو خلاف د ساده ژوند نوم یو تحریک پیل کړی دی. دوی وایي هغه رواجونه چې د نادارو ملا ماتوي او د نه پوره کېدو له وجې د دوی اولادونه خادیان نشي کولی په ورورو ختموي. شبیر جان په دې موضوع له پېښور رپورټ لري.
د یو غیر سرکاري تنظیم شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو پیغلې جنکې او هلکان د غربت له وجې د جهیز د سامان نه کېدو له وجې د ودونو نه پاتې دي. په دې غلا باندې یو څو تنانو د ساده ژوند په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی چې مقصد دی د پښتون معاشرې نه د جهیز ختمول او خلق په ساده ژوند تیرولو باندې جوګه کول دي. د دې تحریک شروع کوونکي د چرسدې ضلع جواد جلال مشال لیډو ته په دې غلا باندې صدارنګ وویل.
زمونږ د خیبر پښتونخوا د رواجونو د لاسه چې کومې تور سرې د واده خوب شلی دینا تقریبا دیش لکو پوری دی او د دې وجه بنیادی دا رواج دی. رواج ختمول زمونږ د جون مقصد دی. دا بمږ په وار فوټینګ کو دی باندې بار بار داسې ډیبیټس کو سیمینارز کو او ترغه تر څو مونږ داسې رواجونو بیخکنی نه کړي نو مونږ په آرام نه کیږو. د سر به معاشره کې بګال دا جنو خدای دې چې د رواجونو مونږ په لومبي توګه ختم کو او دا تبلیغ د خپل کور لښ سٹارټ کو نو بیا به مخکې ځو.
دا زنانو نمائندګي کوونکې د دې تحریک کې زنانه غړې هم د جهیز او د نور رواجونو ختمولو باندې زور راوړو. د جهیز او د نور رواجونو په باندې زیبا افریدی صدرنګ وایي
چې کما د غریب سړي لور خور شي ودیږي کنه او هغه په ستار دغه شي نه چې ناس هغه سترګې قطه نیولې وي ولی چې د غریب لور هغه سره سوینه زموږ پښتانه په دې غرق دي چې پلان کې سره درې ټکه سلو ټکه سامان ورغولې ته دا کې ولی دا ورکې زموږ خیان دنیا ته پکار زموږ دی پلانانو ته پکار دي کنه چې دا نه پی کنه لوس ورته کمی جوړې چې شروع شي نو 60000 روپیا باندې یو جوړه ولی مې د پاره ناوې ته ولی او هغه په کورسې په کې لکه د بوت ناس ته او بس هغه بیا لر شي هغه بیا موږ استعمالو لري شو اصل بیا موږ په الماری کې بس سره ډیکوریشن پیس یې خېلې
د جهیز د رواجونه په خپل باندې اسلام سره نظر لري. نو عالم نذیر حسین متحری په دې خپل باندې مشال لیډو توای
مذهب سادگی د میانروی اعتدال زندگی حکم ورکي هم په خوشحالي کې هم په غم کې لکه څنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه زهرا یو ډیر مختصر جهیز څنګه صرف د خور لوخیو او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر څه کولې شولو سغات د مسلمانو رئیس وو خودی د پاره بلې رولر ته د ساده جهیز ورکو صدا مسلمانو ته ریواج رسم جوړ نشي
یاد دی وی چې د ساده ژوند تحریک ته دغه غړو وینا تر مخه دی پتیرو اتو میاشتو کې خوشا د شلنه سیوا د غریبو هلکانو جنکو ودونو په ساده طریقه باندې کړی دی او دی وای چې دا تحریک په دی پټول خیبر پښتونخوا کې پتیره تیره خوروي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سم د خبرونو لاندیز اورو د شاهین بونیرینا
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې 15300 نه زیات کسان وژل شوی دي. د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن لخپل چوکې نه استعفا ورکړې ده. په کورمه کې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې دوه عادي وګړي مړه او اته نور زخمیان دي. په افغانستان کې بنن سلور روزنه دودیزه لوی جرګه پای ته ورسیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معامله د یوازېوالي ښکار دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې په لور تللی شي ولې د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه وینو.
د خبرونو لنډیز مو د شاهین بونیرین اوریدو. اوس هم د 19 پروګرام اسلام او الازهر د خبرېدو وار دی. اوریدونکو دا د دې لړۍ وروستی پروګرام دی. دا پروګرام تاسو ته پر احمد شاه زمي جوړول.
او الله دی او مایتی الله او الله پروټیکټ می ان گایډ می الله او الله او تیو لوند مسی الله او الله یا الله دونټ ڈیپرایو می الله او الله
ګران اوریدونکو په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمی سلامونه ومني. په نننی پروگرام کې مو د مصر الازهر په هنتون په پاکستان او افغانستان کې له دینی مدرسو سره پرتله کړي او په دغو سیمو کې مو د سختدریزي او د دې د حل پر لارو چارو باز کړي دي چې په څه ډول امکان لري چې د معتدل یا منځلار اسلام لاري سختدریزي لمنځه یوړل سي او معتدل اسلام رامنځته سي چې حقيقي او سپېڅلې بڼه لري. الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیمترینه پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې 1000 کلونو راهیسی د اسلام د دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د 16 هیوادونو 15 زده کوونکي درس وایي. الازهر پوهنتون مصر ته می د خپل سفر پر مهال د پوهنتون د چارواکو سربیره ل ګڼ شمیر زده کوونکو سره ولیدل چې د زینو اړه له افغانستان او پاکستان سره و. که څه هم هر کال د پوهنتون ته له افغانستان او پاکستان څخه یو شمیر زده کوونکي د دینی او عصري زده کړو لپاره راځي خو د زینو نور اسلامي هیوادونو په پرتله د دوی شمیر ډیر کم و. د خیبر پښتونخوا له ډیر سره د اړلرونکو یو زده کوونکی بشیر احمد څخه چې مکلو پښتل چې له پاکستان څخه ولی په دومره کم شمیر کې زده کوونکی الازهر په هنتون ترازی نو نوموړی وای چې الازهر د منځلار اسلام د درس ورکولو په اړه شهرت لري او په پاکستان کې ځین ګوندونه نه غواړي چې ځوانان الازهر ته ولاړ سي او د منځلار فکر خاوندان سي بلکې دوی په ځوانانو کې سختدریزي خوشوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې الازهر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وشي را دا جایز ده الکه فی هغه حقیقت کې جایزي خدا غو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وشي را دا خو څنګه خلاف خبرګي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یا د فهم او ټکراو چې دغه پوجا خلک دا غوړ شي حضرت کم لاړ شي.
په افغانستان او پاکستان کې په زورګون اسلامي مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې د دې لقباله په ټولنه کې سختدریزي خوروي. خو بلې خواته که د مصر الازهر پوهنتون ته وکتل سي نو هلته د عصري زده کړو سربیره دیني زده کړې په داسې ډول ورکول کیږي چې د زده کوونکو په وینا په علم کې د زیاتوالي سربیره د دوی فکری روزنه هم کیږي او دوی ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي. په افغانستان او پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای سي. خود الازهر پونتون یو زده کوونکی نجم الله برهانی چې له ننګرهار سره اړه لري وایي چې په دواړو هیوادونو کې د مدرسو نظام په دغه سیمه کې د سخت دریزي لامل ګرځېدلی دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلی یوازې د مدرسو نظام دی. هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی. خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چېرته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا دے اسلام دین کمزور اکڑی. نو دغه یوازینی مشکل دے چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی او د ترڅنګ د مدرسو په نظام کې پرمختګ نشی راتلی. یوازې هغه زاړه کتابونه په هغه مدرسو کې ویل کیږي چې کوم ډیر پخا لیکل شوی دی او زده کوونکي ډیر عمر په دغه زړو کتابونو باندې کاروي. په ځای دی چې اوس په اظهر کې که تاسو وګورئ کتابونه په ډیر اسانه ژبه باندې لیکل شوی دي او دا دغه وجه ده چې دلته خلک زر کولی شي چې په ډېره لنډه موده کې یو ښې نتیجې ته ورسیږي. عکس په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو چې هغلته یو محصل یا یو طالب ډیر عمر د مدرسو په مختلفو پړاوونو کې تیرې او په بلاخیره چې کله د یو نتیجې ته هم ورسیږي نو بیا هم د هغه دینی معلومات چې صرف او صرف په یو مذهب او په یو فکر باندې ولاړي د مقابل لوري سره یوازې په سخت دریځي باندې او په تندروي باندې تعامل کوي نه د استدلال او دلیل په ژبه باندې.
په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېری کسان نیوکی کوي او په دې کې اصلاح او بدلون راوستل غواړي. د دا ډول کسانو لوی دلیل هم دا دی چې هر سړی باید د دیني زده کړو سربیره د پرمختللي نړۍ په علومو هم خبر وي. زیاتره کسان د سخت دریزي لامل د علم نشتوالی یا محدودیت شي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه ویل سي بلکې د نوي عصر علمي کتابونه هم باید معرفي کړل سي چې دا ډول لوستونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام د چې صرف په معلومات کې پروت یم هغه تراسي کتابونه وي نور نه د سیاست نه خبر دي نه د ثقافت نه خبر دي نه د معاملې نه خبر دي صرف هغه احادیث او دا خو کاره خبره چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو چې اول قران دی بیا ورپسې سنت دی بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس او قیاس ورپسې نور روس ترازو چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې خود دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه باید سیاسي موسی د سینه چې واځه عملای او خلاص سیاست خبر نه دی ثقافت نه خبر نه دی د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی هغه خلک په دې ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه دین دي سره ډیر زیات فرق دی مصر د پندون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د خارج دولتونو په لمسون باندې مرا پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې را پاسيږي یو ځکه تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه یا مثلا د د سشان از دکړی جګه سرسری شان از دکړی سرسری شان معنی دا چې د حدیث په صحیح معنی باندې نه پښوي مثلا د حدیث په معنی باندې نه پښوي او ظاهرا چې اطلاق کوي په سړي باندې مثلا د کفر فتوا لګي یا د منافقینو یا د تخریب کارانو فتوا په لګي او تشدد په اړه ځل خاص باندې د دې تشدد هم چې مخورانه من روان دي نور خلک هم سر پیدا کوي ځکه د افغانستان او پاکستان کې یعنی د مصر سره چې مقارنه کوي د نور نړیوال دولتونو سره مقارنه کوي د تعلیم نسبت دې ډیر کم دی نو کوم ځکه چې جهل لري او تعلیم کم نه طبعا دغه تشدد هم پکې زیات.
په لزر پونتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړلرونکي زیاتره لوستونکو په دې نظر دي چې په هیوادونو کې سخت دریځ عناصر شته او د دوی په نظر هلته ماحول داسې دی چې ټول خلک په خپل رنګ کول غواړي. د خبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي بشیر احمد وایي چې تر فراغت وروسته به د هڅه وکړي چې د هغه ځای پر ماحول مثبت اغیز واچوي.
مونږه مسله دار چلتا ماحول جهادي ده زه اوس جوړم شمه زه یاري کومه ماحول نه چې زه واپس لاړ شم نو بیا جهادي نه شمه. خدا دې چې انسان کوشش کوي رو رو یو خپل ماحول جوړي کنه نو زه کوي وي کوشش کوي چې ماحول باندې اثر انداز شي ماحول د باندې اثر انداز نشي. ان شاء الله زه کوشش دې چې لاړ شو پاغه ماحول باندې مونږه اثر انداز شو.
دا دین له اصولونو څخه یو اصول اجماع هم ده. کله چې یو مساله په قران او حدیث کې نوی ذکر شوی او هغه له نوی او اوسنی عصر سره اړ لري، نو بیا د وخت عالمان راغونډیږي او د قران او حدیث په رڼا کې د هغه لپاره نوی حل راباسي. همدغه زیارت اجماع ویل کیږي چې په نتیجه کې یو نوی حل راوځي. د مصر غونډې په پرمختللو اسلامي ټولنو کې دا کار دینی علما کوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي. الازهر پوهنتون هم دا ډول په سلګونو علما لري چې د نوي عصر د مسایلو لپاره حل راباسي او خلک هغه په اسانۍ سره قبلوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځینې وخت سخت دریځ عناصر دغه ډول اجتهاد ته غاړه نږدي او پر هم هغه زړه مفکوره ولاړوي. د افغانستان له نورستان ولایت سره اړه لرونکی عبدالواحد نورستانی وایي چې معتدل اسلام ډیر وخت او زیات اړتیا لري او له بدلیدونکو اثر سره سم باید په دین کې اجتهاد وسی.
په افغانستان کې زفیر قوم چې مونږ ډیر وخت ضرورت لرو ترسو افغانستان کې معتدل اسلام خپور شي، ځکه چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري. په مصر کې مثلا معتدل اسلام د سپې یو ورځ او په لس کالو یا په شل کالو کې نه را رسیدلې. دغه ټولنیز مثلا کچه ته چې مصریان را رسیدلې دي، که دینی کچه باندې، که ټولنیز کچه باندې، که په سیاسي، که اقتصادي، دا یعنی تقریبا د 200-300 کالو څخه راهیسه مصریانو مثلا په آرام ژوند کړي، پونتونونه ټول فعال، خلکو خپل کاروبار کول، په دین کې مثلا هلته خلکو اجتهادات کړي دي، تطور راغلی دی. نو 300 کال وروسته مصریان دې مرحله ته ورسېدل. اما افغانستان کې مثلا مونږ که ملک ظاهر شاه مرحله څخه دی خوا وګورو، نو دیرش کالو کې افغانستان جنگ نه علاوه نور هیڅ شی نه دیدلی. نو په افغانستان کې مثلا ټولنیز پرمختګ نه رانغی، اجتماعي او همداسې دینی، دین هم تطور کوي، دین هم یعنی پرمختګ کوي، ځکه هغه عصر سره سړی باید دین کې اجتهاد وکړي. دین چې دی هماغه دین دی، خو څوک ورنه اعتدال اسلام راوباسي، څوک ورنه سخت دریز اسلام راوباسي، نو دا هغه ټولنې پورې اړه لري چې هغوی څنګه د دین نه اجتهاد کوي، څنګه د اسلام نه استنباط کوي. نو افغانستان چې دی دیرش کاله څخه په افغانستان کې جنګونه دي، وطن وران دی، زمونږ پوهنتونونه ولاړ دي، کار نه کوي، محصلینو علمی او تعلیمی سویه ډیر ټیټه ده. نو دا طبیعي خبره ده چې هلته به سخت دریزی ځای پیدا کوي.
د اسلام په ټولو قوانینو او ارکانو پوهېدل یو انسان د اعتدال او منځلاریتوب خواته بیایي، خو د دین کم علم او لږ مطالعه بیا انسان په حقیقي اسلام سم نه پوهوي. له همدې کبله په قرآن کې د علم او پوهې په اړه ګڼ شمېر آیات راغلي دي. دا خیبر پښتونخوا بشیر احمد وایي چې کله په ټولنه کې د اسلام ژور علم پیدا سي، نو بیا به اصلاح راځي او سخت دریزی او تعصب به پای ته رسیږي.
د اسلام صحیح فهم نشته، مطلب صحیح فهم دا نشته چې سطحي فهم ده. تا ته خدا وبدې دا چې اوس مفتي نارو لګو چې جهاد تر زده ټول روان یو، اوس جهاد څه مطلب وزه لري، دا غي څه مثلا شرطونه دي، چاته پته نشته. اوس مثال دونه افغانستان کې امریکا اٹیک وکړو، نو ټول پښتانه روان وو، څه سره چا ډنډې راغستې دي، چا توري راغستې دي، دوی ته خو جهاد نه وایي. نو یو پیغام ورکولو ضرورت دی، یو محنت ورکولو ضرورت دی، او تبدیلی کم از کم چې دی 40-50 کال لګي. قرآن کې راځي کې نو یتیهون فی الارض 40 سنه، نو چې جنریشن تبدیلی کړي نو به کم از کم 40 سال قرباني ورکړي. نو ځکه به دا رو دا سختي چې دا تعصب دا ختمیږي ان شاء الله.
په الازهر پوهنتون کې لوستونکو ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي او دوی له سخت دریزی او تعصب څخه لیر ساتل کیږي. که چیرې دغه لوستونکي د افغانستان او پاکستان ټولنو ته ستانه سي، نو آیا دوی به هلته پر سخت دریز ماحول اغیز وکړای سي که به د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ سي؟ د همدې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار ولایت امان الله نوري وایي چې د اسلام لاره د وسطیت او اعتدال لاره ده، او په دې لاره کې به دوی هرې قرباني ته تیار وي.
ګواښ سره به مخکې وو، ځکه هلته چې کوم دی عامه مفکوره چې کوم ده، سیمه ییزه مفکوره همدا ده چې خاصتا د اظهر په باره کې په افغانستان کې صحیح معلومات نشته. مثلا همدا نظریه ده چې اظهر ته څوک لاړ شي، هغه چې کوم دی اسلامي هغه کوم اصول چې دی هغه څخه وزي او مثلا ګیره او وغیرہ دا بعض مسائل دي. خو مسله دا ده چې موږ خپل کوشش کوو ځکه نو دې ته پدې لاره کې نو قرباني ته هم تیار یو ځکه دا د اسلام لاره ده، د وسطیت لاره ده، د اعتدال لاره ده، اسلام په صحیح معنا سره پوهېدل. نو دې لاره کې قرباني ته تیار خپل وسه به کوو تر څو چې موږ ساوي تر څو خپل هغه موږ چې کوم انرژي کم وسوی نو هغه به موږ دریغ ورڅخه نه کوو او خپل کوشش به کوو سره له دې چې موږ به له ګواښونو سره مخ کیږو. هلته دې کې شک نشته.
ډېری خلک دا فکر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزی یو لامل په ځایي مدرسو کې هغه نصاب دی چې د کلونو راهیسې را روان دی او هیڅ بدلون یا پرمختګ نه دی پکې سوی. د ننګرهار ولایت نجم الله برهانی وایي چې په کار ده په دواړو هیوادونو کې مدرسې د الازهر غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حال امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغه ته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګې کړي تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولی شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت نه شي کېدی. خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو میزه یا یو لاسته راوړنه چې دغه نوی سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې سخت دریزی یو شمیر لاملونه لري، خو د پرمختللو دیني زده کړو لوستونکو په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې وسطیت او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه کرکه کوي. په سخت دریزو ټولنو کې معتدل اسلام هم هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي کله چې په مدرسو کې دیني او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول لوستونکي د دین سربیره په نړیوال ثقافت او سیاست پوسی او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای شي.
اسلام او الازهر خبرونه تاسو اوریده. اوس هم اقتصادي نړۍ خبرونه چې تاسو ته پامیر ساحل جوړوي او نن ورکې د پاکستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه ځانګړی رپورت اوریدل شي.
اقتصادي نړۍ
د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې نن د پاکستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه ځانګړی رپورت لرو. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته د لوی پور ورکولو پریکړه کړې ده او په مزار شریف کې جعلي پیسې کارول کیږي چې له کبله یې خلک او کاروباریان اندېښمن دي. لمشال رادیو سره اوسئ. څو اونۍ مخکې پاکستان هند ته د سوداګرۍ په میدان کې د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړه. د پاکستان لخوا دا ګام د دواړو هیوادونو د ښه کېدونکو اړیکو په لور اشاره کوي. ورځې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت سیکرتر هند ته لاړ او هلته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د نوې سلسلې په اړه خبرې وکړې. تر خبرو وروسته په خبرې شوې ګډې اعلامیې کې ویل شوي چې اوس به د واهګې پر پولې یوه بله لار هم پرانیستل کیږي چې د سوداګرۍ مالونه پر ترانسپورټ کړل شي. دواړه هیوادونه به دا لار د 2012 زیږیز کال د فبروري تر میاشتې پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوي دواړه هیوادونه به سوداګرانو ته په اسانه ویزې ورکوي چې د تجارت په لار کې پراته خنډونه لري شي. د اقتصادي چارو کارپوه سید عادل ګیلانی وایي یوازې سوداګرۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو د هواري لار ده.
پاکستان او هند خو گاونډي ملکونه دي او گاونډي ملکونو سره خو خپل تجارت ښه ساتل پکار دی او که دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتیږي نو پاکستان او پاکستانی تاجرانو ته به ډېره فایده رسي. بل خبره دا ده چې کله تجارت زیات شي نو دا شان به دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات هم ښه شي، او چې کله تعلقات ښه شي نو ظاهره خبره ده دواړو ملکونو ترمنځ دا کشالې به هم هواري شي. نو زه دا وایم چې پکار ده چې دواړو ملکونو خپل منځي تجارت نور هم ښه کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ترڅ کې یو فهرست دی چې ورته مثبت یا پازیټیو فهرست ویل کیږي. په دې فهرست کې د هغو شیانو نمونه دي چې دواړه هیوادونه یې پر یو بل خرڅولی شي. اوس د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو وروسته به د دې فهرست څه بڼوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي اوس به یو بل لیست جوړیږي.
تجارت باندې پابندی نه وا، صرف دا وا چې یو لیست جوړ کړو، هغه ته وی پازیټیو لیست چې صرف دا سامان راوړی شي، اوس به نیگیټیو لیست جوړیږي. نو هغه مطلب دا نه چې دا لږ غوندې دا سامان نه دا بنې شي راوړي نو بهر سره راوړي شي. نو یو خو دا د دې سره تبدیلی ده. هند سره خو ډېر آیټم دي چې پاکستان کې لګي، صرف سٹیل کې 3000 آیټم دي، بٹ فیبرکس کې چې بھی هغه شپږ زره آیټم دي. چې څومره عملیات دي د دې سلسله کې نو هغه 19 آیټم خو آلریډي هغه اوس وکړه د ایم ایف این د اعلان نه پاس چې بھائی دا دوه غاړو نه پلی راتلی شي. دا عمل چې دی دا د حکومت کم دی او دا د ټریډ باډیز زیات دی، چیمبرز دي هغه دي، نور ټریډ باډیز دي، نو دا د هغه کار زیات دی، بل د ایکسپرت باډیز کار زیات دی.
د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر خورشید احمد وای په مثبت لیست کې ډیر زیات شیان د پاکستان لپاره دي چې پاکستان به یې اخلي. د وای په دې سوداګریز رښتیا کې د هند ګټه زیاته ده.
اس وقت پاکستان هندستان سے 1945 کموڈیٹیز جو ہیں وہ پوزیٹیو لسٹ کے اندر موجود ہیں.
دا محل پاکستان له هند 1915 زلو شیان د درآمد لپاره په مثبت لسٹ کې چولې دي. له پاکستان به هند ته د تلونکو شیانو فیرس د دیش میرې لنیمای هم کم دي. هم دا وجه ده چې اوسنۍ تجارتي توازن د یو او شپږو په نسبت دی، او دا د هند په حق کې دی. د تر ټولو غوره هیواد حیثیت ورکولو سیاسي او جذباتي اړخ ډېر روښانه دي، خو عملاً د دې دومره زیات فرق نشته. هغه شیان چې د پاکستان لپاره مهم دي او د دې لارې تجارتي مقابله کېدای شي، پر هغه شیانو په هند کې رعایت ورکول کیږي. په دې کې بجلی هم ده، سره هم ده. نو د دې ټولو وجوهاتو له کبله به د پاکستان تاوان کیږي.
خو یو بل کارپوه امین هاشوانی د پروفیسر خورشید احمد له خبرې سره موافقه نه کوي. دی وایي کچېرې هند خپل بازار د پاکستان لپاره خلاص کړي نو د پاکستان سوداګران به له دې ډېره ګټه ومومي.
روان وخت کې د هند تجارتي مال د دوبۍ د لارې پاکستان ته راځي. که د پاکستان حکومت ورلا نیغ په نیغه اجازه ورکړي نو زما په خیال د دواړو ملکونو لپاره ښه ده، او د پاکستان حکومت اوس هند سره په دې خبرې اترې هم کوي چې هغه د خپل مارکیټونه د پاکستان تاجرانو لپاره خلاص کړي. که دا مذاکرات کامیاب شي نو دا شان به دواړو ملکونو ته ډېره وده ورسي، او په خاص توګه پاکستاني تاجرانو ته به یو بله غټه منډۍ ملاو شي. نو دا شان به نه یوازې تجارت زیات شي، بلکې بیروزګاري به هم کم شي او زموږ معیشت به وده وکړي.
هر کله چې دوه هیوادونه تجارت کوي نو د یو بل پر مالونو مالیه لګوي چې ترې ګټه اخلي. په اقتصاد کې چې کله یو هیواد د بل هغه پر مالونو زیاته مالیه ولګوي نو د هغو مالونو بیه لوړه شي، او بیا خلک یې اکثره د اخیستو توان نه لري، او ځکه بیا د خپل هیواد د جوړو کړو شیانو اخیستو خواته زیات مایل وي. هر کله چې یو هیواد بل ته د غوره سوداګریز هیواد درجه ورکړي نو بیا دا مالیه کمی شي. خو په دې کې بیا حکومتونه یو بل څه کوي چې ورته غیر مالی خنډونه یا نان ټیرف بیریئرز ویل کیږي. یو حکومت د بل هیواد د مالونو لپاره سخت قانون جوړوي، او د هغه هیواد شرکتونو لپاره لارې ډېرې سختوي چې خپل کاروبار پیل کړي. همدا کار هند له پاکستان سره کړی دی. اوس شنونکي وایي چې که هند خپل قوانین نرم کړي نو د پاکستان سوداګر به هلته د کاروبار لار ومومي. هند ته د غوره هیواد د درجه ورکول به آیا په افغانستان ښه تاثیر ولري؟ هند په بیا بیا پاکستان ته ویلي لار دی ورته ورکړي چې افغانستان ته خپل مالونه ورسوي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي پاکستان باید دا کار وکړي.
ګوره دي چې پاکستان نه افغانستان ته کم تجارت کیږي نو دا تجارت کې د پاکستان خو هم ګټه شته کنه، ولې چې په افغانستان کې فابریکا چې تاغې وي یعنی انډستري هغه نشته. د دې ځای نه چای، د دې ځای نه پی، د دې ځای نه جوسونه، د دې ځای نه هر څه د خوراک د بیکرۍ سامان ډېر وي. د دې نه علاوه پاکستان نه غنم وي، ګوړه وي، دلته نه مال مویشي وي، دا ټول پاکستان ته فائدہ رسوي. د هند نه افغانستان ته چې کوم تجارت دی د هغې که پاکستان لکه دغه ورنه کړه راداري نو هند و هم پاکستان باندې قبلی رټیټ کئ نو داغه پاکستان ته نقصان وی نو لانګ رینج کې دا پاکستان په نقصان کې دی چې دا هند او افغانستان تجارت د پاکستان په لارې خنډ واچي.
نشنون کو پاند په وسنې نړۍ کې زیات معاملې اقتصادي او مالی سیر لري او کچېر پاکستان او هند په دې ډګر کې پر یو بل انحصار وکړي او همکاري زیات کړي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ نه یوازې اړیکې خکړي بلکې د دواړو هیوادونو لانجې به هم په هوارولو کې مرسته وکړي. افغانستان کې د کابل بانک تر بحران یو کال وروسته د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د 133 میلیونه امریکایي ډالرو د زیات پور ورکولو منظوري ورکړې ده. افغان حکومت، امریکا او برتانیا د دې ګام هرکلی کوي او په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
آی ایم ایف افغانستان ته د 133.6 میلیونه د پور ورکولو منظوري د سه شنبه په ورځ ورکړې ده. د سازمان په وینا کابل ته به 18.9 میلیونه ډالر ډیر ژر ورکړي. آی ایم ایف وایي چې تر درې کالو پورې افغانستان ته پور ورکول به له کال 2014 وروسته کله چې نړیوال ځواکونه وځي له دې هیواد سره د امنیت په ساتلو کې لوی مرسته وکړي. سازمان دا پور هغه وخت څرنولی و کله چې تیر کال په کابل بانک کې د میلیونونو ډالرو کرپشن په ډاګه شو. آی ایم ایف په افغان چارواکو زور وکړی چې غلا شوې پیسې دي بیرته لاسته راوړي او په راتلونکي کې دي د دا ډول غلا غلیو مخه ونیسي. د سازمان ډیپټي منیجنګ ډایرکټر نعمت شفیق ویلي چې د کابل بانک د غلا وروسته افغان چارواکو په لویه کچه مالی بیکادګیو د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي. د غوښتنه کړې چې د کابل بانک په غلا کې ککړ کسان دي انصاف ته مخامخ کړي. افغان حکومت د آی ایم ایف لوري د پور د منظوري هرکلی کړي. د مالی وزارت لخوا جاري شوی بیان وایي چې دا به ملګري هیوادونه په افغانستان کې د پرمختیايي کارو لپاره وهڅوي. د برتانیې د نړیوالې پرمختیا لپاره د بهرنیو چارو وزیر اندریو میچل دا یو مهم ګام بللی دی. دا ډول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر بیا ویلي چې د آی ایم ایف له لوري د پور ورکولو منظوري د افغان حکومت لخوا د جدي مسلو د حل کولو صلاحیت په ګوته کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغلاست. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې جالي پیسو په مارکیټونو کې د راکړې وکړې او د اخیستلو او خرڅولو په معاملو کې خلک اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت هیلمن دي چې د جالي نوټونو د خپرولو مخنیوي دی وکړي. د دې موضوع په اړه له مزار شریفه د خپل همکار سمیع الله غختون رپورټ اورو.
جالي پیسو د مزار ښار په مارکیټونو کې سوداګر او ټیلرونکو له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د مزار ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د درې څلور اونۍ را په دې خوا جالي چاپ شوي زرګون او 1500 لوټونه چې د خلکو لپاره یې پیژندنه ډېره ګرانه ده د افغانیو په اصلي بنګ لوټونو کې ګډ شوي دي. دوی وایي چې یو شمېر دوکانداران او حتی د کفایت مارکیټ ځینې سرپان هم د اسعارو د تبادلې او د راکړه ورکړې په مهال پرې غولېدلي دي او په زرګون افغانۍ تاواني شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي له دولت غواړي چې د پیسو دغه جالي کاره دې ونیسي او سخت جزا دې ورکړي. د کفایت مارکیټ یو تن سراب سید امل په دې برخه کې زیاتره د افغانستان بانک او د مالی وزارت ګرموي او وایي دا تو کلونو پوهدو کې په څو ډیزاینونو سره یې افغانۍ چاپ کړي دي چې د اصلي افغانۍ په پیژندنه کې د خلکو په وړاندې یو ستونزه بولي.
ما باندې خپل هم دغه پیسې لګېدلې پیسې په دوکان کې چې ما غوښتي د خلکو نه دغه جالي پیسې چې فرانسه په پیسو په قات کرا وتل د بریتن نفر ته ورکړي چې دا ار سره هم دغه رقم وایي چې ولا ما باندې لګېدلې د مقصد پیسې شته د جالي په خار کې دغه پیسو سره پیسې ګډې شوې دي. یو مشکل غټ چې دا پیسې لري دا ده چې دغه دولت هم دې کې قصه په دې خاطر باندې یو چاپ نه چاپي یو دفعه چاپي فرانسه یو شکل یو دفعه چاپي بل شکل د ضرورت نه دی کله فرانسه مانس کې ورته راوړي کله بغل کې ورته راوړي خلکو سره یو رقم سره چاشنۍ پیدا کې هغه سره بل چاپ راوځي پیسې د افغانستان بانک خپل بل چاپ راوځي بل ډیزاین ورته تبدیل کړم. دا د چبلک توجه کې د پیسو پیسې کې اوس په دې واته کال کې د پیسې راوځي د درې چاپ راوځي دي دا به چاپ ډیزاین یو رقم چې خلک هغه سره بلاتیا پیدا کړي.
په مزار شریف کې د شمال زون د افغانستان بانک مشر عطا خان اورتاک وایي چې دغه جالي افغانۍ زموږ په دوه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په ډیر مارا سره چاپ شوې دي. هغوی د ناسالم نیت لمخې غوړي د افغانۍ ارزښت کم کړي او اقتصادي زیان را واړوي.
اقتصاد کشور ضربه میزنه، ارزش پول پایین میاره، د مقابل پولای کرنسی خارجی بازی تاثیر بسیار بدی داره.
دایوی جلی پیسې د هیواد اقتصاد زیانمنوي، د پیسو ارزښت ټیټوي، د بهرنیو پیسو په وړاندې بې اهمیت او بې اغېزې پیژندل کیږي او د سوداګرۍ په چارو منفي اغېزه کوي. نوموړی زیاتوي چې دا ځل چاپ شوي جلی پیسې په ډېر مهارت سره په یوه ګاونډي هیواد کې چاپ شوي دي چې له موږ سره یې د بنګلوټونو ماشین هم نه پیژندي، خو دوی د پیژندنې علایم یا نښې د بلخ د ملي راډیو تلویزیون له لارې د خلکو د پوهاوي په خاطر په ګوته کړي دي. د بلخ له دبیا قمندان ویان شیرجان دورانی وایي چې پولیس د هغو کسانو د پیژندنې او نیولو هڅې پیل کړي دي چې جعلي پیسو په استعمالولو کې لاس لري، تر څو هغوی د قانون منګولو ته وسپري او تر اوسه د ملي امنیت د کارکوونکو په مرسته سره یو تن د مزار ښار اوسیدونکی نیول شوی دی.
د سمیع الله غوښتون له رپورټ سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسي. په مخامخ
اقتصادي نړۍ خدای نور ناصر، مشال رادیو کوټه،
سراج زهیر، مشال ریډیو اسلام آباد،
نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات،
احمد الله، مشال ریډیو اسلام آباد.